امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نوشاب آشنایم نن د پنجشنبه ورځ د سمبلې د میاشتې دومه د اګست میاشتې له څلېرویشتمې سره برابر ده. امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
په کابل کې امریکایي او ناټو چارواکي وایي چې یو شمېر توسي ډلې له افغانستان نه بهر تجهیز او تمویل کیږي. د غزنی ولایت امنیتی چارواکي وایي چې د زنه خان ولسوالۍ د طالبان نه بیرته نیولې ده او قطر د عربي هیوادونو غوښتنو په مخالفت کې د ایران سره خپل اړیکې قوي کړې دي.
د امریکا د نوې تګلارې په اساس به افغانستان ته اضافي بهرني عسکر واستول شي. په افغانستان کې میشت د امریکا لوړ پوړي ملکي او نظامی چارواکي وایي تر هغې چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر شوي نه وي دوی به پر دغه ډلې خپل پوځي فشار ساتلو ته دوام ورکړي. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته خپریږي. اوس تر متی الله عابد د دې سات پوره خبرونه وایي.
په کابل کې امریکایي او ناټو چارواکي وایي چې یو شمېر توریستي ډلې له افغانستان څخه بهر تجهیز او تمویل کیږي او ټینګار کوي چې په افغانستان کې بریا ته د رسیدو لپاره د سیمې د هیوادونو همکاري مهمه ده. په کابل کې د امریکا شانزده افیر هوګو لارنس د پنجشنبې پورې د افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن سره یوې ګډې خبرې غونډې ته په وینا کې وویل د امریکا لومړیتوبونو ته د رسیدو لپاره پاکستان باید د یو مهم ملګري په توګه په هغه هیواد کې د موجودو توریستي ډلو په خلاف چې د افغانستان لپاره ګواښ دی قاطع اقدام وکړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
جنرال جان نیکلسن او په کابل کې د امریکا سفیر له افغانستان سره د خپل هیواد د همکاریو ډاډ ورکړ. دغه چارواکو وویل چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اعلانولو سره د افغانستان راتلونکي ته هیله مندي زیاته شوې ده.
اضافي ظرفیتونه به وي ځینې لا پخوا رسېدلي دي خو موږ د مشخصو شمېر پر سر خبرې نه کوو. موږ دښمن ته نه وایو چې دا څه دي او موږ څه کول غواړو او څنګه موږ د جګړې پر میدان اغېز پرې باسو.
په داسې حال کې چې د امریکا نوې تګلاره د روانې جګړې پر ګټلو تمرکز کوي امریکایي جنرال ویلي چې د سولې خبرې هم باید دوام ولري.
There will be additional capabilities.
زه هیله مند یم چې دا افغانان تشویق کړي چې یاده تګلاره متفاوته ده. دا د شرایطو په اساس ده، نه د زمان پر بنسټ. او زموږ نهایي مطلب سوله ییزه پخلاینه ده، په دې معنی چې له دې سیمې څخه د افغانستان پر خلکو، د امریکا پر متحده ایالتونو او د هغه پر متحدینو بریدونه پلان نشي.
بلخوا په افغانستان کې د امریکا یو پخوانی سفیر جیمز کنینګم د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ نوې تګلاره وستایله. نوموړي امریکا غږ ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې په نوې تګلاره کې دا خبره روښانه شوې چې امریکا او نړیوال ټولنه به د اوږدې مودې لپاره د افغانستان سره مرسته کوي او تر څنګ به ولاړ وي. د غزنی ولایت امنیتي چارواکي وایي افغان ځواکونو نن سهار د یوې جګړې وروسته د دغه ولایت د زنه خان ولسوالۍ چې تېره شپه د طالبانو لاسته ورغلې وه د دغه ډلې له وسلوارونه بېرته ونیوله. د غزنی امنیت قمندان جنرال مصطفی معیار تیر شپه د طالبانو لخوا د زنه خان ولسوالۍ نیول تایید کړل خو وی ویل چې نن سهار چې د ولسوالۍ ته اضافي سرتیر ورسېدل نو ولسوالۍ مرکز د طالبانو نه بیرته ونیو. د افغانستان د مختلفو قومونو د ولسي شوراګانو استازو د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د یوې لویې غونډې په ترڅ کې د بلخ د ولایتي شورا غړي محمد آصف مومند لپاره د عدالت غوښتنه وکړه. دغه استازو له حکومت څخه وغوښتل چې د بلخ والي عطا محمد نور لخوا له محمد آصف مومند سره شوې ظلم پوښتنه وکړي په بلخ ولایت کې د حاکمه ظالمه ډله له دولتي چوکیو نه لرې کړي. لوی سرنوالی او د سیمه ایز ارګانو ادارې یو ګډ هیئت ته دنده سپارلې چې د بلخ د والي عطا محمد نور لخوا د ولایتي شورا غړي محمد آصف مومند نیولو قضیه وسیړي. د دغه هیئت غړي علما امریکا غږ ته وویل چې د قضیه سیړلې او پایلې ارګ ته سپارلې دي. ارګ په دې اړه له خبرو کولو نه ډډه کړې ده. د متحده ایالاتو دفاع وزیر یوکراین سره د همکارۍ ژمنه کړې ده او ویلي دي چې د هوا سره د وسلو په مرسته غور کوي. نور تفصیل د اشوق الله رحیم زی په رپورټ کې.
د امریکا د دفاع وزیر جی ماتس نن د یوکرین په پایتخت کیف کې وویل چې واشنگتن به په روسیې د فشار ساتلو ته دوام ورکړي او د یوکرین سره د وسلو مرستو ته هم اشاره وکړه. جی ماتس په خپل خبرو کې وویل چې روسیې د یوکرین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو لخوا د جګړې د ختمولو لپاره په هغې موافقې عمل نه دی کړی چې په منسک کې شوې وه. د دفاع وزیر همدارنګ وویل چې د واشنگتن لخوا په مسکو بندیزونه به هم دوام ولري. د امریکا د دفاع وزیر وویل واشنگتن باید د کریمیا سیمه چې مسکو د ځان سره یو ځای کړی ده په رسمیت ونه پیژني. موږ د روسیې لخوا د کریمیا د سیمې نیول نه دي منلي او نه به یې ومنو. روسیه یې نه مني، خو موږ په دې پوهیږو چې هغوی په زور او د اروپایي هیوادونو په کمزوره کولو سره غواړي چې نړیوال سرحدونه د سره جوړ کړي. دا په دې تیرو شاوخوا دریو میاشتو کې دویم ځل دی چې د امریکا د حکومت یو جګپوړی چارواکی یوکراین ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن هم د جولای په میاشت کې کیف ته تللی و چې د امریکا د ملاتړ ډاډ ورته ورکړي. اشخوله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
قطر د عربي هیوادونو غوښتنو په نه پاملرنه د پنځشنبې په ورځ د ایران سره بشپړه ډیپلوماتیک اړیکه بیرته ټینګه کړې ده. سعودي عربستان، مصر، متحده عربي اماراتو او بحرین د قطر سره د روابطو د شلولو وروسته دوه د خپلو غوښتنو یو لیست وسپاره چې په هغې کې د ایران سره د اړیکو شلول هم شامل و. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د یوې لنډې خبرپاڼې په خبرولو سره پرته له دې چې د دوحه او څلور عربي هیوادونو ترمنځ کړکیچ ته کومه اشاره وکړي، ویلي دی چې د ایران سفیر به قطر ته بیرته راشي. په قطر کې د ایران سفیر د 2023 کال په لومړیو کې روس له هغې تهران ته وبلل شو چې سعودي عربستان یو شیعه مشهور عالم شیخ نمر باقر النمر اعدام کړ. او سعودي عربستان په داسې ورځو کې د خپل اردو د قابلیت د ښودلو راس مکوته شپیر کړی چې د نړۍ د مختلفو برخو نه مسلمانان په مکه کې د حج د فرضي ادا کولو لپاره راغونډیږي. د سعودي امنیتي قواو د چهارشنبې په ورځ په مکه کې لوی نظامي تعلیمات اجرا کړل او د نمایشي برید عملیات تمثیلی هم وکړ. دوی غوښتل په دې ډول د تورستي بریدونو په مقابل کې خپل د تیارسي حالت څرګند کړي. دو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا حق آشنا راډیو نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
امریکا غږ آشنا راډیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم په موقعی د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. کا طالبان خبرو ته حاضر نشي، د امریکا به یې په وړاندې څه رقم غبرګون وښیي؟ درنو اوریدونکو، د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته په رپورټ کې اورئ. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن چې نن په کابل کې خبرې کولې وویل پوځیان باید د مهالویش په اساس نه بلکې شرایطو ته په کتو عمل وکړي. له بلې خوا په پاکستان کې یو شمېر دینی عالمانو له حکومت نه غوښتلي چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې امریکا سره خپلې اړیکې ختمې کړي. د دې خبر نور جزئیات به د احمد شکیب دوست نه پر رپورټ کې واورو.
جنرال جان نیکلسن او په کابل کې د امریکا سفیر له افغانستان سره د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ. دغه چارواکو وویل چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اعلانولو سره د افغانستان راتلونکي ته هیله مندي زیاته شوې ده.
اضافي ظرفیتونه به وي، ځینې لا پخوا رسېدلي دي، خو موږ د مشخصو شمېر پر سر خبرې نه کوو. موږ دښمن ته نه وایو چې دا څه دي او موږ څه کول غواړو او څنګه موږ د جګړې پر میدان اغیز پرې باسو.
په داسې حال کې چې د امریکا نوې تګلاره د روانې جګړې پر ګټلو تمرکز کوي، امریکایي جنرال ویلي چې د سولې خبرې هم باید دوام ولري.
There will be additional capabilities.
زه هیله من یم چې دا افغانان تشویق کړي چې یاده تګلاره متفاوته ده. دا د شرایطو په اساس ده، نه د زمان پر بنسټ. او زموږ نهایي مطلب سوله ییزه پخلاینه ده، په دې معنی چې له دې سیمې څخه د افغانستان پر خلکو، د امریکا پر متحده ایالتونو او د هغه پر متحدینو بریدونه پلان نشي.
The President of the United States.
د امریکا ولسمشر د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د سپینې ماڼۍ د تګلارې د اعلانولو په جریان کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د افغان ولس او پوځیانو سرښندنې وستایلې. ولسمشر ترامپ یې وینا کې بیا د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د ترهګرو امنو پناه ځایونو ته اشاره وکړه او ویل چې ترهګرو ته په پناه ورکولو سره به پاکستان ډېر څه له لاسه ورکړي. له ترهګرۍ سره د مبارزې په کار کې د پاکستان پر صداقت د امریکایي چارواکو له شکونو وروسته اسلام آباد کې یو شمېر دینی عالمانو له حکومت نه غوښتي چې له امریکا سره خپلې اړیکې ختمې کړي. د سمیع الحق په شمول ګڼو پاکستانی عالمانو چې یو شمیر افغان طالبانی په مدرسو کې سبق وای د امریکا د ولسمشر پر سرګندونو نیوکه کړې ده.
حکومت پاکستان نام نه هات
د پاکستان حکومت باید په اصطلاح ترهګری ضد جګړې اتحاد ختم کړي او تګلارې د ملي امنیت د اړتیاو پر اساس بناوي.
د امریکا او پاکستان اړیکې تر بل هر وخت اوس ترنګلی شوې دي. دغه اړیکې هغه وخت لا کړکېچنې شوې چې په 2011 کال کې د امریکا خاص ځواکونو اسلام آباد ته نږدې یوې سیمې کې د القاعده رهبر اسامه بن لادن وواژه. تیر کال د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د طالبانو مشر ملا اختر منصور هم په بلوچستان کې ووژل شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
زموږ غږ د واشنگتن ناوري. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې امریکا او افغانستان ترمنځ د همکارۍ تړون د نوي سند په اړه معلومات نه لري او په دې برخه کې له دې جرګې سره سلا مشوره نه ده شوې، خو ارګ په دې اړه څه وایي لږ وروسته رپورټ اوري. په افغانستان کې میشت د امریکا لوړ پوړي مملکي او نظامی چارواکي وي تر هغې چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر شوي نه وي، دوی به پر دغې ډلې خپل پوځي فشار ساتلو ته دوام ورکړي. پاکلی پاموکی د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار رپورټ ده.
سفیر هوګو لارنس چې نن د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د قمندان جنرال جان نیکلسن سره یو ګډ خبري کانفرنس خبرې کولې، ویل چې طالبان دوه لارې په مخ کې لري. یوه لار دا ده چې داسې یوې جګړې ته دوام ورکړي چې نه شي ګټلې، او یا هم له جګړې لاس واخلي او د سولې بهیر سره یو ځای شي. سفیر لارنس ویل موږ باید پر طالبانو باندې فشار ساتلو ته دوام ورکړو تر څو هغوی افغان حکومت سره د سولې په بهیر کې شامل شي او په افغانستان کې جګړه پایتا ورسیږي. موږ به د هغو حسو او اقداماتو چې د شورشیانو د ملاتړ سبب ګرځي مخه ونی، او هم به ټولو سیمه ییزو هیوادو ته د توریزم د ګواښ د کمیدو لپاره او د جګړې پای ته رسیدو لپاره د همکارۍ اهمیت څرګند. په کابل کې د امریکا سفارت شارل جعفر سفیر لارنس په خپلو خبرو کې د پاکستان په حق لامو غږېده او دغه هیواد په اړه د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن ټول می ورځي څرګندونه بیا تکرار کړي. سفیر لارنس ویل چې امریکا په پاکستان کې ډیره د هغو وسلوالو په خلاف اقدامات ته سترګې په لار ده چې سفیر لارنس په وینا سیمه ای ګواخ را ولر کړی دی. په افغانستان کې د امریکا دغه ملکی لوړ پوړي ډیپلوماټ ویل چې امریکا او متحدین به پرته د زمانی محدودیت ته په پاملرنې د خپل ماموریت تر پای ته رسیدو پورې په افغانستان کې پاتې شي. همدې خبري غونډې ته په کابل کې د ناتو په مشرۍ د کاتب ملاتړ ماموریت کمانډان جنرال جان نیکلسن په خپل وینا کې هم ویل چې امریکا او ناتو به په افغانستان کې د افغانانو په څنګ کې پاتې شي. جنرال نیکلسن د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي د افغانانو د راتلونکو هیلو لپاره یو ښه فرصت په توګه یاد کړ، ویل چې افغانان سوله غواړي او نړیواله ټولنه هم هغوی سره په دې غوښتنه کې ځان شریک ګڼي. جنرال نیکلسن ویل چې ناتو مصمم ده چې افغانستان د هغو توریستانو لپاره بیا په یو مسوون ځای بدل نه شي چې له دغه هیواد څخه په نوره نړۍ باندې بریدونه ترسره کړي. جنرال نیکلسن ویل چې دغو هڅو سره سره به د سیاسي هواري د منډلو لپاره هم پلو هڅو ته دوام ورکړي. هغه ویل چې کله چې توریستي ډلې په دې پوه شي چې جګړه نه شي ګټلې، نو بیا به هغوی سولې ته مخه
کړي.
جنرال نیکلسن ویل په روانو میاشتو کې به په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه هم ناتو د روزنې مشورې او مرستې هڅې زیاتې کړي، او هم موږ به افغان امنیتي ځواکونو ته خپل هوایي ملاتړ برابرول زیات کړو. هغه ویل چې د نورو وسلوالو په خلاف د اقداماتو تر څنګ به د اسلامي دولت داعش د وسلوالو او هم د القاعدي د پاتې شونو پر خلاف خپل اقداماتو ته دوام ورکړي. جنرال نیکلسن هم په طالبانو غږ وکړ چې د جګړې د لاس واخلي او د سولې بهیر سره د یو ځای شي. جنرال نیکلسن ویل طالبان ته ویل تاسو ډېر ساده انتخاب په مخ کې لرئ، د خپل هیوادوالو په خلاف جګړه بنده کړئ، د بې ګناه ملکي وګړو وژل بند کړئ، ستونزو او ناخوالو سره د افغانانو مخامخ کېدل بند کړئ، وسه پر ځمکه کېږدئ او ټولنې ته ورسانه شئ، د دې هیواد او د خپلو بچیانو د ښه راتلونکي لپاره کار وکړئ. جنرال نیکلسن ویل چې افغان ځانګړو او هوایي ځواکونو په کندهار، هلمند، کندوز او پکتیا کې د طالبانو یوه ډېره مهمه قوه چې د سرې قوې په نوم یادیږي له منځه وړې ده. جنرال نیکلسن ویل چې اضافي سرتیري افغانستان ته را روان دي، خو هغه د اضافي سرتیرو شمېر په اړه له څرګندونو ډډه وکړه. د امریکا د حکومت د دغو دواړو لوړ پوړو چارواکو څخه د پاکستان په هکله د امریکا د حکومت د نورو اقداماتو په باب پښتنې وشوي، خو هغوی له څرګندونو ډډه وکړه. دومره ویل چې د پاکستان سره په دې اړه پټې خبرې له وړاندې پیل شوې دي. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د امریکا د جمهوري نوې ستراتیژي د جنګ ستراتیژي ګڼي، او په دې باور دي چې په دې ستراتیژي کې سولې ته زیان دی ورکړل شوی. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه وحید مجده وایي چې طالبان ته هم دا ستراتیژي په دې معنا ده چې نورې د خبرو لارې بندې شوې دي.
با توجه به اینکه در طول 16 سال گذشته حتی نیروهای امریکا یک زمان تاکسید
خاقلی مجدویل تیروش پارس کلونی تا پکتنی یه وقت پا افغانستان کې تر 150,000 پورې بهرني ځواکونه میشتو بریالي نشل چې دې هدف ته ورسیږي. اوس نه پوهیږم چې دا کار به څنګه وشي، خو طالبان لپاره دې خبرې معنا دا ده چې نور باید د سیاسي لارو د حل په لټه کې نه وسي او نه هم خبرو لټه کې وسي، بلکې ډېر په جګړه ټینګار وکړي. ښاغلی مجلس طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د بهرنی چارو په وزارت کې کار کوو، وایي چې دا کار افغانانو لپاره یوه لویه فاجعه ده او دا په دې معنا ده چې جګړه به لا هم دوام عمومي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړي. د افغانستان د مختلفو قومونو استازو د بلخ د ولایتي شورا غړي آصف ممن لپاره د عدالت غوښتنه کړې. په دې اړه رپورټ لرو، لږ وروسته یې اوري. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې امریکا او افغانستان ترمنځ د همکارۍ تړون د نوي سند په اړه معلومات نه لري او په دې برخه کې له دې جرګې سره سلا مشوره نه ده شوې، خو ارګ وایي چې د تفاهم نامو لاسلیک کول د حکومت له صلاحیتونو څخه دی. خبریال ممتاز بهیر په اړه رپورټ را لېږلی.
په داسې حال کې چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د همکارۍ او تړون سند د تطبیق د پایل د حکم له لاسلیک څخه یو ورځ تیریږي، خو د افغانستان ولسی جرګه وایي چې دغه نوی سند د جزئیاتو په اړه هیڅ معلومات نه لري او په دې برخه کې له ولسی جرګې سره هیڅ ډول سلا مشوره نه ده شوې. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال نذیر احمدزی امریکا غږ ته وویل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ دوه امنیتي او اقتصادي تړونونه لاسلیک شوي او د تطبیق لپاره یو ګډ کمیسون موجود دی چې هر کله یو لوری له دغو تړونونو څخه سرغړونه وکړي، کمیسون یې په اړه اقدام کوي. د ښاغلي احمدزی پر وینا، کله چې دوه اقتصادي او امنیتي تړونونه د کابل او واشنگتن ترمنځ لاسلیک کېدل، ولسی جرګې له حکومت سره نږدې همکاري وکړه، خو هغه زیاته کړه
نور به که 200 که هر څومره مادوار به مونږ ګورو چې د ولس رضایت پکې نه وي، نو مونږ چاته د صلاحیت نه ورکو چې هغوی خو سرانه دغه رقم ته بغیر د ملت له مشورې نه اولین دغه حکم چې لیکل کېده باید ملت سره مشوره سوی وای. نو دا دوی شخصي حکم ده او شخصي به په هېڅ صورت باندې مونږ چا حکم نه کوو او احترام هر چا ته لرو. جمهور د مملکت ته خو باید مشوره د شورا سره وسي.
د ولسی جرګې مرستیال ټینګار وکړ ټول هغه اقدامات چې د قانون په چوکاټ کې ترسره کیږي ورته لبیک وایي او هیڅ غیر قانوني عمل نه مني. خو د افغانستان د ولسمشر د مطبوعاتو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي امریکا غږ ته وویل چې د تفاهم نامو لاسلیک کول د حکومت له صلاحیتونو څخه دي. تېره ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل او واشنگتن ترمنځ د همکارۍ او د تړون سند د تطبیق د پیل حکم لاسلیک کړ. افغان چارواکو ویلي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د همکارۍ سند د دواړو هیوادونو ترمنځ د ژمنو پر بنسټ جوړ شوی او افغانستان د بنسټیزو اصلاحاتو راوستلو ته ژمن دی. ارګ په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ نوی تړون کې د افغانستان د دولت له 200 څخه زیات ژمنې هم شامل دي. ښاغلی مرتضوي وویل له دغه تړون څخه هدف په مختلفو برخو کې لکه حکومتوالی، امنیت، اصلاحات او سولې په برخو کې د امریکا او افغانستان اوږدمهاله همکاري دي. دواړه هیوادونه ژمن دي چې د افغانستان د پرمختګ لپاره ګډ کار او همکاري وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج زفیر هوګو لارنس د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د دې مسلې پر سر څو میاشتې مخکې له ولسمشر غنی سره د امریکا د ملي امنیت سلاکار د لیدنې پر مهال بحث شوی دی. د ښاغلي لارنس پر وینا، افغان ولسمشر د اصلاحاتو د تطبیق له لارې د افغانستان او امریکا ترمنځ د پراخو او ټینګو اړیکو غوښتونکی دی. هغه ویل دواړو هیوادونو په تیرو میاشتو کې په دې برخې کار وکړ. افغانانو څلور برخې مشخص کړې چې یوه ښه حکومتوالي ده، بله اقتصادي پراختیا، امنیت او اخیری سوله او روغه جوړه ده. په دې څلورو برخو کې افغان حکومت وړاندیز وکړ چې د اصلاحاتو لپاره جدي اقدامات ترسره کوي. کابل کې د امریکا شارج دفیر د ښاغلي غنی د حکومت له پرمختګونو څخه ستاینه وکړه، خو د فساد په برخه کې پر جدي مبارزې ټینګار وکړ او ویل افغان حکومت باید د امریکا د نوې ستراتیژۍ له فرصت څخه ښه ګټه پورته کړي. هغه وویل چې په افغانستان کې اصلاحات باید په دریو پړاوونو، لنډ، منځني او اوږدمهال کې عملي شي. افغان حکومت د دغه سند د تطبیق لپاره ټولو وزارتونو او دولتي ارګانونو ته لارښوونه کړې چې په سند کې د درج شویو ژمنو پر بنسټ اجراءات وکړي او د اړوندو کمیټو له لارې رپورټ ورکړي. افغان چارواکو ویلي چې د دغه سند د تطبیق لپاره ټول نړیوال معیارونه په پام کې نیولي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي اوریدل مهروی.
درانو اوریدونکو د نن شپې په خبرونو کې د ځواني هیلې پروګرام هم درته لرو چې لګرو سبا یې کوربه خپل در سره وغږیږي چې په کومه موضوع نن تاسو سره غږیږي. اوس هم پام وکړئ رپورټ ته. د افغانستان د مختلفو قومونو استازو وبخښي، د افغانستان د مختلفو قومونو استازو د بلخ د ولایتي شورا غړي آصف ممن لپاره د عدالت غوښتنه کړې. پاکلی پام وکړئ د لیمی نیازی رپورټ ته.
د پنجشنبه په ورځ د کابل په عیدګاه جومات کې د ولسي شوراګانو په لسګونو استازي په دې موخه غونډ شوي وو چې د بلخ ولایت د ولایتي شورا له وکیل محمد آصف مومن څخه ملاتړ او ورته د عدالت غوښتنه وکړي. دغو استازو له حکومت څخه وغوښتل چې د بلخ والي عطا محمد نور لخوا له آصف مومن سره د شوي ظلم پوښتنه وکړي او په بلخ کې حاکم ظالمه ډله له دولتي څوکیو لرې کړي. د کابل د ولسي شورا غړي یاسین امین وویل،
څو شپې وړاندې په مزار کې چې زموږ د ورور سره کوم ظلم وشولو، دا ټول په یو غږ غندو. دا تانور دا یو جنایت نه دی چې د انسان اعضا خوري. اتانور قاتل دی، اتانور ظالم دی، اتانور غل دی، اتانور د پردیو جاسوس دی. د دوی چې څوک ملاتړ کوي په دغه ټولو جرایمو کې ورسره شریک دي.
محمد آصف مومن د بلخ پر والي عطا محمد نور تور پورې کړی چې مزار ته د سفر پر مهال ښاغلي نور هغه په خپل کور کې برمته او سخت شکنجه کړی دی، خو د بلخ والي دا تورونه رد کړي دي. ښاغلي مومن چې په دغه غونډه کې وینا کوله وویل، که چیرې عدالت ورسره ونه شي د خلکو په ملاتړ به خپل لاریون ته دوام ورکړي. هغه وویل،
جناب رئیس جمهور، این مردم که جمع شده
ولسمشره دا خلک چې ټول شوی دي، دا د ائتلاف خلک نه دي، دا یو قومي لاریون نه دی، ټول قومونه پکې ټول شوی دي. زموږ ستونزه عطا محمد نور دی. عطا محمد نور د محکمې ته کش شي، ولسمشره که هغه د محکمې ته کش نه کړ، موږ په څلور دیرش ولایتونو کې لاریون ته دوام ورکوو.
خود بلخ دیوالی عطا محمد نور دفتر بیا د غلاریون کوونکو سرګندونه بی بنسټه وبللې. د بلخ دیوالی ویاند احمد منیر فرهاد امریکا غا گاشنا رادیو ته وویل،
یو شمیر کسان چې په کابل کې غونډ شوي دي د دوی ادعاوې په بشپړ ډول ناسمې دي، بې بنسټه او له شخصي عقدو ډکې دي. دغه کسان چې ټول شوي دي د یوې خاصې کړۍ او خلکو له ادرسې خبرې کولې.
د افغانستان جمهوري ریاست، د کورنیو چارو وزارت، ملي امنیت ریاست، لوی سارانوالی او د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې یو ګډ هیئت ته دنده سپارلې چې د بلخ د والي عطا محمد نور لخوا د ولایت د شورا غړي محمد آصف مومن د نیولو قضیه وڅېړي. د دغه هیئت یو غړي علامه امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل، دوی دغه قضیه څېړلې او پایلې ارګ ته سپارلې دي. خوارک په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
زمان غږ د واشنگتن ناوري. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نوادا کې د وینا په ترڅ کې په ملت کې د لا زیات یووالي لپاره غږ وکړ، خو ځینې رسنۍ په دې اکلت سوي. ځواب یې په رپورټ کې اورو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نوادا کې د جګړې د وخت متقاعدینو ته په رینو کې د چهارشنبه په ورځ خبرې وکړلې.
It is time to heal the wounds that divide us.
اوس د دې وخت دی چې د هغو پرهارونو علاج وکړو چې موږ یې جلا کړی یو. د داسې نوې یووالي لپاره لاټه وکړو چې د ګډ ارزښتونو پر بنسټ جوړ شي او موږ سره یو کړي.
ولسمشر زیاته کړله چې موږ یو ملت یو، یو کور لرو او یو ستر بیرغ لرو. تر دې یو ورځ مخکې د اریزونا ایالت په فینکس کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ګوند په یو شمېر غړو او رسنیو کلک انتقادونه وکړل. هغه وویل چې د ده وینا یې د شارلټسویل په پیښه کې چې تشدد پکې پیښ شو په درسته توګه خلکو ته نه ده رسولې.
هغوی نه غوښتل د دې رپورټ ورکړي چې ما په ډېر قوت د کرکې، تعصب او تشدد خلاف خبرې وکړلې او په ډېرو قوي ټکیو مې نوي نازیان، سپین پوستي، تفوق غوښتونکي او کی محکوم کړل.
د ویرجینیا د شارلټسویل مظاهره چې یوه ځوانه ښځه پکې ووژل شوله، د نوو نازیانو او سپین پوستو تفوق غوښتونکو لخوا جوړه شوې وه.
زه په ډېرو قوي ټکیو د کرکې، تعصب او تشدد ډېره ناوړه څرګندونه محکوموم.
ولسمشر پر رسنیو د انتقاد په ترڅ کې وویل چې زه فکر کوم چې هغوی تر دې غوره کار کولی شو، خو هغوی دا ونه غوښتل.
دی هغوی بل انتقاد دا و چې ولسمشر ډیر ژر د یووالي خبرې ونه کړلې او پر خپل وخت یې ونه کړلې، ولې یوه ورځ وروسته وکړلې؟ نو هغه به نژادي تبعیض لري ځکه یوه ورځ وروسته یې خبرې وکړلې.
پر ولسمشر ټرمپ باندې ډیر پراخ انتقادونه وشول ځکه هغه د شارلټسویل په پیښه کې د مظاهرې دواړه خواوې د تشدد له امله ملامتې وبللې. په دغه مظاهره کې دوه دیرش کلنه هیدر هایر هغه وخت وژل شوله چې د سپین پوستو ملتپالو ډلو یوه غړي پر مخالف مظاهره چانو موټر ورلوست. د هغې پر وژلو سربیره یې څو تنه نور پکې زخمیان کړل. د نیوادا د رینو په ښار کې له وینا نه وروسته ولسمشر ټرمپ یو داسې قانون لاسلیک کړ چې د جګړې د متقاعدینو لپاره به د هغوی د غوښتنو په اړه یو نظم او اسانتیا منځته راولي. دغه غوښتنې معمولا له جګړو نه وروسته د معلولیت د منافعو د لاسته راوړلو لپاره وي. سپینه ماڼۍ وایي چې تر 30,000 نه زیات متقاعدین د خپلو درخواستونو نتایجو ته منتظر دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په لوګر کې یو شمېر مالدارانو له دولت نه غوښتل چې په دغه ولایت کې د لبنیاتو د پروسس کارخانې د تولید په ظرفیت لوړولو کې مرسته وکړي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې اورو.
زیا ولاد لوګر د برکی برک ولسوالۍ د پنجوپای کلی اوسیدونکی دی. دی سهار وختي په خپل رکشا کې له شیدو ډکې بشکې د مرکز پل عالم اړوند په کولنګار کې د لبنیاتو د پروسس کارخانې ته وړي. زیا ولا په دې توګه ځان لپاره هم مصروفیت پیدا کړی او هم د خپل کلی له شاوخوا شپېتو مالدارانو سره مرسته کوي چې هغوی د شیدو د خرڅلاو له لارې د کورنۍ اړتیاوې پوره کړي.
بعضې خانو میاشو 10 کیلو، بعضې خانو 5 کیلو، بعضې خانو 20 کیلو.
له ځینو کورنیو 10 کیلو، له ځینو 20 او له ځینو کورنیو 15 کیلو شیدې راټولوم. دا په مالدارانو پورې اړه لري چې څومره څاروي ساتي. زموږ په کلي کې 60 مالداران په کار لګېدلي او اقتصادي ګټه ترلاسه کوي. د لبنیاتو د پروسس دا کارخانه کوچ پنیر مسه او چکا تولیدوي. د مسؤلینو په وینا تولیدات یې په لوګر سربیره د کابل، پکتیا او خوست ولایتونو اوسیدونکي هم پیري. مصطفی د کابل اوسیدونکی دی. د هر ځل چې د لوګر له مرکز پل عالم نه کابل ته ځي د کولنګار د لبنیاتو کارخانې ته حتمن یو ځل سر ورښکاره کوي.
د دې لبنیات چې دي یو خو دا دي چې طبیعي دي، مصنوعي پکې څه نشته دی، او بل دا دي چې مثلا دوی د صحت له نگاه هم ستاندرد دي. نو ځکه موږ چې کله راځو دلته نو کاروبار هم په لوګر کې دی، کله چې راځو بیرته کور ته چې ځو نو دا خپل لبنیات تندې ځنه اکمالو.
خواجه محمد عباس په دې کارخانه کې د تولیداتو د خرڅلاو مسؤلیت لري. دای وایي له دې کبله چې د بسته‌بندۍ اسانتیا نه لري زیاتره مشتریانې پرچون پیرون کې دي.
مونږ کوچ تقریبا 30 کیلو کوچ ورځ تولید کوو او بیرته یې خرڅوو، او چاکم همداسې تقریبا 10 منه، د 10 منه پورته تر 30 کیلو پورې مونږ چاکه خرڅوو، او شودې ورځ کې 10 کیلو شودې خرڅوو خلکو ته، او نور د 200-300 مستې خرڅوو.
په مجموعي ډول د کولنګار د لبنیاتو کارخانې ته هر ورځ تر 3000 لیتره زیاتې شیدې راځي. خو له دې کبله چې کارخانه د ډیرو شیدو د پروسس وړتیا نه لري یوازې 2000 لیتره شیدې رانیسي. د دې کارخانې مسؤول انجینر مهر الله امریکا غږ ته وویل چې که دولت ورسره د کارخانې د ظرفیت په لوړولو کې مرسته ونه کړي په دغه سیمه کې له مالدارۍ ساتنې څخه د مالدارانو زړه توریږي.
شیدې ډېر لږ وخت لري، نو داسې وسایل ته ضرورت لري چې لکه سردخانه، د ماشینري پروسس ماشین یا بسته بندي ماشینونه او دا شیان ته ضرورت لري. څو ځله وزیر سره مې کتنه درلوده، ما ورته وویل چې لوګر کې شیدې ډېر ده او دیقان شیدې راوړي او موږ ځواب ورکوو. نه والی صاحب و نه وزیر صاحب زراعت په دې کې توجه کړی ده. تاسو په خپله وینئ چې د برکې نه شیدې راغلی ده او یو ورځ یې موږ اخلو یو ورځ نه اخلو.
د څېړونکو په وینا د اقتصادي بې ثباتۍ د له منځه وړلو لپاره مهمه ده چې د افغاني تولیداتو پر ودې او پراختیا ګام په ګام تکیه وشي. خو د متشبثینو نیوکه بیا داده چې دولت د زمینې په برابرولو کې ورسره پوره مرسته نه کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، ځوان هیلې ستاسې د هیلو هنداره ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې خپرونې اوریدل لږ وروسته مه هیروئ. قدر من اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څولندو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو نور خبرونه پیلېږي. اورېدل مه هېروئ. تر بیا خدای مل شي.